مدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرډو داتو بجو د خبرونه دا وريدونکي هر کله کو وړاندې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا خبرو چې هیله لري په لنډ راتلونکي کې به د سولې خبرې پیل شي. خو لومړی خبرونه. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د نږدې 200 غړیو د وژلو خبر ورکوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د څو سفارتونو مخې ته پر لټ وهي او د امریکا د کانګرس یو جګپوری پلاوی روسیې ته روان دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي دي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو رهبري د افغان پوځیانو په لاس کې ده، خو بهرني ځواکونه یې هوایي ملاتړ کوي. هغه د تلفاتو په اړه وویل
دوسو په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي چې په دې کې د دوی مهم رهبری غړي دي او همدار زیاتې بهرني اتباع دي. اوس هم هلته عملیات زموږ هوایي جریان لري. په ننګرهار کې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته داعشیان دي، د امنیتي ځواکونو له لوري د بهرنیو ځواکونو په مرسته عملیات جریان لري.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه دغو عملیاتو پر مهال د داعش د ساق او ادارې څو مهم مرکزونه ویجاړ شوي او یولس کلي له دغو افراطي وسلوالو تصفیه شوي دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراضیه پر لټ پیلوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت مطبوعاتي مسؤل بسم الله وطن دوست اساجي رډو ته وویل
د پینزو هیوادونو سفارتونو مخ ته کښینو چې هغوی امریکا، روسیا، برېټانیا، ایران او پاکستان دي او تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته هم کښینو او د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې دغه هیوادونه د طالبانو پر رهبرۍ کې لاس لري او نه پرېږدي چې هغوی په خپلواکه توګه پرېکړه وکړي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
دغه پنځو سفارتونو د ولسی حرکت د دې پرلته غوښتنې په اړه تبصره نه ده کړې. دغه حرکت غړیو وسلوالو طالبانو ته درې ورځې مهلت ټاکلی و چې اول اوربان بیا د سولې خبرې پیل کړي، خو د تېرې شپې تر 12 بجو وروسته هم وسلوالو طالبانو د دغه مهلت په اړه رسمن څرګندونې ونه کړې. ولسمشر اشرف غني شاوخوا اته ورځې مخکې د حکومت لخوا هغه اعلان شوی اوربان چې د روژې د 28مې د کوچني اختر تر 15مې و د لسو نورو ورځو لپاره تمدید کړ چې موده یې راتلونکې دوشنبې پای ته رسیږي، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر له دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالۍ کې هغه دوه پاکستاني سرتیري د دغه هیواد پوځي چارواکو ته وسپارل چې درې کاله مخکې د افغانستان په قلمرو کې نیولي و. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان کمیسارۍ مسؤول محمد شریف غرزي پرون جمعه رسنیو ته وویل چې دغه دوه پوځیان له پاکستاني ځواکونو سره د ښو اړیکو پر بنسټ خوشي شول.
دغه سپارښتنه کې نه کوم قید و نه کوم شرط و، ځکه چې دیم مستقبل پر نظامیان وسپارل دیم یو خیانت ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تېره چهارشنبه وویل چې په چمن سیمه کې دوه افغان سرتیري د افغانستان لوري ته وسپارل. ویل شوي دغه افغان سرتیري هغه وخت نیول شوي وو چې په تېروتنې له ډیورنډ کرښې د پاکستان قلمرو ته داخل شوي وو. دا نه و ویل شوي چې دغه افغان سرتیري کله نیول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د هغه پریکړه لیک مساوده تصویب کړه چې د مالدووا له بیلتون غوښتونکو سیمې ترانسنستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې ده. دغه مساوده پرون جمعه په 14 موافقو، 15 مخالفو او 3 ممتنع رایو سره تصویب شوه. د پریکړه لیک دغه مساوده د مالدووا، ګرجستان، کاناډا، لاتویا، لیتوانیا، رومانیا، اوکراین او ایستونیا لخوا ترتیب شوې وه. ترانس نستریا سیمه چې اوسیدونکي په روسي ژبه خبرې کوي په 1990 کال کې له مالدووا له دې بیرې خپلواکي اعلان کړه چې مالدووا یې له رومانیا سره د یو ځای کولو هڅه ونه کړي. د دوو نړیوالو جګړو پر مهال د مالدو وضعیت سیمې د رومانیا د قلمرو برخې وې. د مالدو ځواکونه د ترانسنستریا له هغو جنګیالیو سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په 1922 کال کې له لنډمهاله خونړۍ جګړه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي پوځیانو په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو په پلوي مداخله وکړه، هغه شخړه د اوربند په نتیجه کې ختمه شوه. لا هم په ترانسنستریا سیمه کې شاوخوا 1400 روسي پوځیان دېره دي. د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړیو یو لوړ رتبه هیئت مسکو او سنت پیټرسبورګ ته سفر کوي. د دغه ګوند دوه غړیو دا خبر تایید کړی او ویل شوی چې په دې هیئت کې سناتور سټیف دینس او جان هوفن هم شامل دي. سناتور جان کینیډي او ریچارډ شلبی پرون سی ان ان ته وویل دوی به د هغه سفر پر مهال روسیې ته لاړ شي چې د مسکو لپاره د امریکا سفیر جان هینسمن تنظیم کړی دی. سناتور شلبی سینن تلویزیون ته وویل د دې سفر پر مهال په لوړه سطح غونډې په پام کې دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. نن شنبه په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه به د افغانستان په وخت د مازیګر پر 4:30 بجو د بلجیم او تونس ترمنځ وشي. په دویمه مسابقه کې پر 9:30 بجو جنوبي کوریا او مکسیکو د سیالي میدان ته وسی. درېمه لوبه د شپې پر 10:30 بجو د جرمنی او سویډن ترمنځ ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال د سولې د خبرو پیلېدو ته تر بل هر وخت خوشبینه دی.
تمام نشانه ها و علائم نشان دهنده این است که ما در آستانه یک تحول بسیار بزرگ قرار داریم.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله سیړل شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د یمن له سمندر غاړې شار خدای د څخه ملکیان د سخت جګړې له ویرې په وتو کې دي. کندهار ته مو له بنجو سره ورولو. د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د کوڅه ډب سپیو ستونزې څېړل شوې. د خیرخانی یو اوسیدونکی وایي
نور کلو کې به دا سپی ملته نیول شروالې براتل زنه مینول اورل به انتقال او زیاتره ته مواد چول او به مردارون مګر هم څه کاله کم نه پروګرام دې ته نیول شي د کوم واکسین کې او بیرته خوشاله کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل شي. دغه شورا د دغو خبرو د پیل د وخت او ځای په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي سولې ته د رسیدو لپاره ډېر فرصتونه برابر شوي. جزئیات ته سالم محمد صالح پورا پور کې.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د وسلوالو طالبانو، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې رسمن پیل سي.
تمام نشانه ها و علائم
ټولې نشې نشانې دا څرګندوي چې د یو لوی بدلون په درشل کې یو. قوي احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې مذاکرې پیل سي چې د طالبانو، افغان حکومت او د امریکا د استازو ترمنځ دغه درې اړخیزې مذاکرې به په افغانستان او سیمه کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت سبب سي. د سولې د خبرو د رسمي پیل لپاره دا نشې چې د سولې عالي شورا یې هیله منه کړې کومې دي؟ ښاغلی اوچخونې داسې ځوابوي. یوه دا چې د افغانستان په سطحه یوه ملي اجماع سته. یوه تجربه چې موږ ولیده او لنډمهاله هم وه هغه اوربند و. د طالبانو ډېرې ویډیویي ټوټې موږ ولیدې چې څرګندوي دوی له جنګه ستړي دي. فکر کوم پر پاکستان هم سخت فشارونه دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم لیوالتیا لري چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په پیل کې برخه واخلي. دا هر څه ښیي چې موږ یوه ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع لرو. راپور نوی د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د تیر چهارشنبه پر ورځ ویلي و له طالبانو سره د سولې پروسې د همکاري لپاره د امریکا لخوا یو کاري ډله جوړه شوې ده. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره ډېر فرصتونه ایجاد شوي دي.
فرصت های بیشتر به وجود آمد.
در سوری لپاره نور فرصتونه همی جد سوی. مهم داده چی مخ که طولا فرضیه داوه دی طالبان جنگی ماشین چی، دی طالبان قماندانان دی، طالبان تیویل چی، دی اوربان یا هم در سوری دی پروسی دی ملاتر لپاره چمتو نیدی. خوری دلسول چی دی دری ورزنی اوربان پر محال دی شارونو تراغلل او خپل هیوادوال پغیش کیونیول. پا وصلوال مخالفانو که هم دی جگری ستڑیا استا. د افغانستان جمهوری ریاست او د سولې عالی شورا په داسې حال کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي چې وسلوالو طالبانو د دوی د درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په بیلابیلو ولایتونو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو افغان پوځیان وژل سوي دي. افغان حکومت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې خپل اوربند لس ورځې نور هم غځوي. وسلوالو طالبانو یوازې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و، خو د افغان حکومت هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې د اوربند د غځولو لپاره یې ورڅخه کړې وه. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې له افغان حکومت سره نه، بلکې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مستقیما د سولې خبرې غواړي.
په راپور کې دې موضوع ته هم اشاره شوې وه چې د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په وینا ویل شوي دي چې واشنګټن له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سولې د خبرو اترو د پیل او د دغه بهیر چټکتیا لپاره د مرکزي ډلې جوړېدل اړین بللي او هرکلی یې کړی. د دغه شورا ویاند احسان طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صاپی په راپور کې.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی همدارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیکمرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو په رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنګټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلز طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند تر څنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوي، خو عمومي باور دادی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د واشنگتن له لوري د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د یوې کاري ډلې د جوړېدو هرکلی کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله څرګرل شوې ده. خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د انتخاباتو په اړه مطلب لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
مخکې تر دې چې د نړیوالو چاپی خبرونو پڼې راوړو، د افغانستان انتخاباتو ته به مخه کړو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له جمهوری ریاست غواړي چې ژر تر ژره د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته نوی او وړ کس معرفي کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کال را په دې خو د سرپرست لخوا اداره کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوی او ډېر ژر به نوی کس وټاکل شي. جزئیات د ناجي صاحب په راپور کې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسیدلی، خو لا هم د دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست د سرپرست له لورې اداره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنی کړي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهاج رئیس دارالانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسیون مخکې وړي او محرک دی اصلي دی اجرایوي کارو دی. نبودی هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسېږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسېږي. زموږ هیله همدا ده چې کوم لیست چې ریاست جمهوري ته تللی دی دې یو دغه کې لګاجلو کې او دغه یو کس د دې څخه په حید رئیس دارالانشا ته معرفي کې.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کال را په دې خوا د سرپرستان لخوا اداره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1900 نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاره، تر څو د دغو کسانو له ډلې یو تن دوی ته د دارالانشا د رئیس په توګه معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوی او جمهوري ریاست به ډېر ژر د یادو کسانو له ډلې یو تن کمیسیون ته وروپیژني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون له لوري حکومت ته یو لیست استول شوی دی. حکومت به ډیر ژر د دغو کسانو له ډلې څخه یو وړ کس چې شرایط یې پوره کړي وي کمیسیون ته ورپیژني.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید ویل حکومت باید هڅه ونه کړي چې د خوښې وړ کس د څوکۍ ته معرفي کړي. نوموړي ویل که چیرې د کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته وړ او بېطرفه کس معرفي نه شي، د انتخاباتو پروسه به له ګڼو ننګونو سره مخ وي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه دوه متضاد خو له یو بل سره تړلي موضوعات څېړلي، سوله او جګړه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه چې په لسګونو وسلوال پکې وژل شوي دي لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په ننګرهار کې خپل مرکز پرانیست او له دې ځایه په کابل کې یو شمېر ستر بریدونه تنظیم کړل. وال سټریټ جرنال د امریکا د ځانګړي ځواکونو د یو مسول په وینا خبر ورکوي چې د هسکه مینې له وروستیو عملیاتو وروسته د داعش هغه شبکه ګډوډه شوې ده چې په کابل کې به یې بریدونه تنظیمول. ورځپاڼه لیکي چې داعش هڅه کوي چې په ننګرهار کې د پښې ځای پیدا کړي، خو اوس دا ډله له ستونزو سره مخامخ ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د افغان ځواکونو په وینا لیکي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ ته داعش وسلوالو د خپل اصلي مرکز په سترګه کتل. د دې ولسوالۍ په ګورګوري دره کې د داعش پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو درې اونۍ عملیات وکړل. تر دې عملیاتو وروسته افغان چارواکو ویل چې د داعش تر 1600 ډېر وسلوال وشل شوي دي. وال سټریټ جرنال بیا د یو افغان عسکر خبره راخیستې ده چې په دې جګړې کې برخه اخیستې وه. دی وایي چې ژوند اوس په دې بالا یا هسکه مینه ولسوالۍ کې عادي حالت ته راګرځي. ورځپاڼه بیا د هسکه مینې د اوسیدونکو دې اندېښنې ته اشاره کړې ده چې وایي اوس خو افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو کله چې دوی سیمه پرېږدي د داعش وسلوال به بیا راوګرځي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان د حکومت په اوربند کې چې د روان جون تر اخیره تمدید شوی دی داخله نه ده. خو له طالبانو سره د دې اوربند په اړه واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. سعودي عربستان د افغانستان د اوربند ملاتړ کوي. د مقالې لیکوال لیکي له دې حد چې دا څرګندې شي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیلې په زیاتېدو دي. په دې مقاله کې د عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده چې په هغو کې له طالبانو سره د ولسمشر اشرف غني د اوربند ملاتړ وکړ. که څه هم طالبانو دغه اوربند د اختر له درېیمې وروسته تمدید نه کړ او جګړې ته یې مخه کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دی لیکلي دي چې هیڅ راز پټې او ښکاره خبرې یې د افغانستان له حکومت سره نه دي کړې. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې ډیپلومات بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ولې د افغانستان د سولې خبرې نشتې دي؟ په دې مقاله کې دریو ټکو ته اشاره شوې ده. د افغانستان د حکومت له لوري د اوربند اعلان، د اختر په ورځو کې د طالبانو له لوري ورته پریکړه، او د امریکا د متحده ایالاتونو چمتووالی د سولې خبرو ته. دا څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ ته سیاسي اراده د پیاوړي کېدو په حال کې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ د سره سمندرګي په بندري ښار هدایده کې جګړې پرون کم شوې. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي له جنگي سیمو د جګړو د شدت له بیرې ګڼ ملکیان وتلي. ملګرو ملتونو د یمن په جګړه ځپلو سیمو کې د اوبا ناروغي د خپرېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات له سالم محمد صالح څخه اورو.
په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د جنگ له ساحو نور خلک هم په وتو دي او د پلازمینې صنعا په ګډون په خوندي ساحو کې د میشتېدلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د پنځمې په ورځ ویلي و چې روانه میاشت تر دیرشو زرو زیات کسان په هدایده کې له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په هدایده شار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 6500 کسان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي د بشري مرستو همکاران د خوړو، اوبو او صحي خدماتو په برابرولو سره د بې ځایه سوو د اړتیاو د پوره کولو هڅه کوي. د فرانسې خبري اژانس ویډیو ژورنالیست وایي د متحده عرب اماراتو د سرې میاشتې ادارې په لسګونو موټر چې بشري مرستې پکې بار دي له ساحلي ښار موخا څخه د یغنو تر ولکې لاندې له قلمرو تیرېدو ته انتظار دي چې بې ځایه سو کسانو ته ورسول سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ په حجه ولایت کې د هدایده پر بې ځایه سو کورنیو مرستې وویشلې. د بشری مرستو د همغږي ادارې ویان یانس لایرک په جنیوا کې پرون یو خبری کانفرنس ته وویل اوس مهال تر ټولو غټه اندېښنه اوبا یا کولرا ناروغي ده. که چیرې په یوه سیمه کې هم د اوبو سیستم له کاره ولویږي د روانو جګړو له کبله د وضعیت د کنټرول لپاره سمدلاسه اقدام ونیسي دا ناروغي به په لنډه موده کې په چټکۍ سره خپره سي. له 2014 میلادي کال راهیسې په یمن کې د اوبا یا کولرا ناروغۍ د څه باندې 1 میلیون مشکوکو پیښو راپور ورکول سوی دی. په یمن کې په دې ناروغۍ چې اوس هم ختمه سوې نه ده تر اوسه تر 2000 زیات کسان مړه سوي دي. حوثي یغیان چې ایران یې ملاتړ کوي تر اوسه پر هدایده ښار د خپل کنټرول له ختمولو سره موافقه نه ده کړې. د دغه ښار له بندره یمن ته 3/4 برخه واردات کیږي. اوسی اغیانو چې کله د یمن له پلازمینې حکومت وشاړه د یمن د شمال زیاتې برخې او د سره سمندرګي بندري ساحې ونیولې. دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې پر هدایده بندري ښار کنټرول لري. سعودي عربستان او متحدانو یې په یمن کې د حکومت د برحالولو لپاره د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو له پایله تر اوسه شاوخوا 10000 کسان چې ډیری ملکیان دي وجل سی وی دی.
موس محمد په نړۍ کې لوی وګران بیا موټر خبرو تفصیل اسمت څاروان درکې.
یو فراری موټر چې ټاکل شوې ده لیلام ته وړاندې شي شای په دومره بیا وپلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساره نه لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل مخې په 15 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سږ کال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پرې لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیونه او $1,00,000 لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
ستاسو له پیغامونو
مجاهد محمد افضل جهادوال د کوریت د یو لسوالی مربوطه دغه پیغام سب سوم چې د سولې په باره کې مونږ ټول د افغانستان ټول وګړي او ټول ملت په همدغه یو اواز د سولې اواز پورته کوو او غواړو د هغه مخالفې ډلو نه چې د هغه د سولې اواز پورته کړي او نور د جنګ جګړه نو مونږ ته د شرم او د بربادۍ خبرو ده. باید په سوله کې ګټه او آبادی د وروره او اخر پیغام مې دا دی چې هر څو سوله نه غواړي هغه سره به زمونږ د قیامت ورځې پورې جهادی مبارزه ده. کسور مجاهدی هغه خو مجاهد جهاد او مجاهد خو د الله تعالی نوم دی. د الله تعالی نوم چې څنګه قبلی هغه نوم دی جنگ والا دی. جنگ سره باید جنگ جواب جنگ دی. کوم زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبر کوم. امان الله جان، ما دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغانستان سوله پر مخ ولاړه شي. خدای پاک نور ټپیک هم ورکړي دواړو دولو ته چې څوک نور د خپلو هېواد پرته ویجاړ نه کړي. او د پاکستاني اتباعو ته هم دغه خواهش دي چې زموږ په دوستۍ کې چې وروسته رانږدې شوي دي دا نه دولس کاله داسې نو پېښه شوي لکه سږ کال په کوچني اخر کې چې نور دېرش په سوله کې ګټي ونوهي نور موږ سره پرېږدي.
ڈاکٹر صاحب محمد اشرف غنی وطن د خاوري او د ملت سره مینه لري او د وطن د خاوري او د ملت د ازادۍ غم ورسره دی چې دا اوربند وکړي او بل طالبان وایي چې افغانستان کې جهاد روا دی او په پاکستان کې نه دی روا. نو څنګه په پاکستان کې جهاد نه دی روا چې اول خپل د سمندر ته افغانستان ټول امریکایانو ټول افغانستان دغه پاکستان خاورې څخه وویشتي او بل په دوم ځل کې مولوی یاسر صادق په موټر کې کیبل کې کیبل کې دی هیڅ خبرونه کښکارا له ته جهاد نه دی روا. نو برادر ما بس کې کښېنولې دي او بل هر آیاتي به د امریکایانو په پاکستان ته رالی دوی به طالب مشر طالب زما بس سمر ورته را وویستی او په کونړ باندې به په سلګونو سلګونو توغندۍ را بتولې او د دوی سره د خاورې غم ورسره وی یا د ملت د ازادۍ غم ورسره وی. ولې یوه ورځ د طالب یا د یو مشر د خولې څخه چا ونه اورېدله چې پر دې خاورې ولې دوی توغندۍ را غورځي. نو د دې څه دا معلومه ده چې دوی خپلواکه نه دي او د پنجابیانو تر لاس لاندې دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په افغانستان کې د سولې لپاره مدني حرکتونه پیاوړي شوي دي. له هلمند د سولې کاروان کابل ته رسیدلی دی او بل کاروان له پېښور روان شوی دی او غواړي چې کابل ته ورسیږي. د دې کاروان په اړه چې تر کوم ځایه پورې رسیدلی دی اکرام الله اکرام د زجر رادیو خبریال له افغانستانه په ټلیفون را سره دی. اکرام صاحب، دغه کاروان اوس تر کوم ځایه پورې رسیدلی دی پېښور؟
ډېر زیاته مننه شیبر صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. دغه لکونه ډېر کسان چې څو ورځې وړاندې له پېښور راکړی پښتو باندې دوی اوس د لغمان د عزیز خان کس سیمې ته را رسېدلي دي او مخ په کابل باندې روان دي. دوی د جنګ په ضد باندې شعارونه ورکوي او د لغمان یو شمېر خلک هم دوی سره یوځای شوي. دوی باندې تور سړک باندې مخ په کابل باندې روان دي. دوی د سولې غوښتونکي دي او د جنګ له ښکېلو غاړو نه غواړي چې نور نو جنگ بس شي او بل اخره د سولې مخامخ خبرې پکې دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د هلمند کوم د سولې کاروان چې و هغه هم کابل ته رارسېدلی او دا خلک هم غواړي چې همدې کاروان سره یو ځای شي.
بله، دې کاروان سره تاسو ویل چې د لغمان هم ځینې کسان یو ځای شوي دي، دقیق شمېر یې تاسو ته معلوم دی چې تقریبا څومره کسان ورسره یو ځای شوي؟
اوس دوی سره خلک یو ځای دي، د کلو نه خلک راوځي، همدا اوس زم د کاروان سره یو ځای تقریبا د کلو نه سره خلک راوځي یو ځای کېږي سره شمېر لږ تر لږه تر 500 کسانو پورې همدا اوس ښکاري د شاو دومره رسېدلی دی، خو په لاره کې به تب همدوی سره نور خلک هم یو ځای کېږي، شاید تر کابل ورسره دا ټول خلک بدرګه لاړ نه شي، لږ تر لږه دوی سره یو ځای کېږي او سره یو ځای ورسره د حرکت په حال کې ده. دوی پرون هم ځان سره لېږدی چې ټوله بهترین څیز دی او باید بالاخره ورته راورسېږي.
مننه اکرام صاحب، په راتلونکو خبرونو کې به هم په دې اړه باندې معلومات له اوریدونکو سره شریک کړو. 8:01 د لنډ خبرونه لرو. د ننګرهار چارواکي وایي په اسکمینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش شاوخوا 200 غړي وشل شوي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وشل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت پیلوي، ځکه چې د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د دوی د اوربند غوښتنه نه ده منلې. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالۍ کې هغه دوه پاکستانی سرتیري د دغه هیواد پوځي چارواکو ته وسپارل چې 3 کاله مخکې د افغانستان په قلمرو کې نیولي وو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د هغه پریکلیک مسوده تصویب کړه چې د مالدو والا بلتون غوښتونکي سیمې ترانسنستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې ده، او د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو غړیو یو لوړ رتبه هیئت ماسکو او سنت پیټرسبورګ ته سفر کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ګوډیا چار تفری پروګرام هم لرو، خو اوس په کندهار ته مخه کړو. هلته به د بینجو له حاله تاسو خبر کړو. د بینجو له مینوالو سره هم زموږ خبریال صادق رښتینی په دغه ولایت کې غږېدلی دی او وایي چې د بینجو مینوال چې پخوا په کلیو او بانډو کې زیات و، اوس په ښار کې هم د دې عالی مینوال پیدا شوی دی.
جاپان یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یواله ده. کته هم الماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانی د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپاني موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سیوی او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دیو شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړون کې په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغون کې وس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، و ډېر پرمختګ وایي جاپانی شو چې دی بیخي ډېر. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو دپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چاکای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل سیمو کې کوڅه یا کوڅه ډبو سپیو څخه په عذاب یې؟
ډیر زیات به اندازه په تکلیفون بسته د جامع او سره په تکلیف دي.
څنګه سره مخې شپې نشو تلې ما خام نشو تلې دیگر اکثر مخې کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پانتون رو ستري زو د بلګ لاندې او سات مونږه زغلې یا سات کا دور د مونډې هو چې تر څو د سپیو نخلاص او خپل کور ته ورسېږو.
دا د غستون زید مخنیوي لپاره کوم اقدامات تر سره شوي دي؟
ډیر جدي برنامه ده او روزمره مونږه دغه برنامه تعقیبو ځکه چې د خلک ژوند په دغه پمنس کې ده، او ان شاء الله دا پروسه چې مونږه شروع کړې ده دغه مشکل به ان شاء الله تر ډیر حد پورې به حل کړي.
قدر منوریدونکو، د کوڅډه بو یا کوڅی سپیو ډیروالی د افغانستان پلازمینی کابل په ګډون لوی خارونو کې وستر ستونزه ده چې په تیر بیا د شپې مهال په ډلې زتوګه ګرځي، او د شپې د تیاری سربیره د سړی ویره دوه برابر ډیره وي. دا چې کوڅډه بو سپیو کوم ستونزه جوړې کړې او د زیاتوالي لامل یې څه دی او د حل لار څه ده، دا ټول پنه نې کور کلی خبرونه کې واوري. زه فرشته غنیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. اکثر هیوادونو کې د سپیو ساتنه او پالنه په کورونو، دفترونو او ان په لویو مرکزونو کې د بیلابیلو مقاصدو په توګه کیږي، او سپیو ته د وفادار او ژر اهلي کیدونکو حیوان خطاب ورکول کیږي. خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده. دلته سپیان د مرزونو او مزاحمتونو منبع ګڼل کیږي، او اکثر خلک یې ډیر په تکلیف کړي دي. د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکو هنر خان وایي کوڅه ډبه سپی په لارو کې ښځې او ماشومان ویروي، چې په ځانګړې توګه د شپې له لورې خلق خلک ترینه تګ را تک نشي کولای.
خلک ټول ته په عذاب دي، بس کله یو کوڅه باندې نه وځي، کله بل کوڅه نه وځي، بس ډیر خلک ته پاتې شپې د شپې خو بیخي خلک خوب ته نه پرېږدي. نوموړی
وایي چې کوڅه‌ای سپي په بېلابېلو ناروغیو ککړ دي او په ګڼو سیمو کې یې ستونزې راولاړې کړي دي. د درېمو مکروریانو اوسېدونکی عزت الله وایي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت او ښاروالۍ د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
خبر ہو کر دل تو اس پی ڈیر جت سے بیمار خوانہ رضی دے مارکیٹ کے کسابیا نے دی دا کسافا تو کہ ون اور اس پی گر دی بیس بلاکو تزی مکتب وقت ایوانا نی بغٹان ٹول سے زی پازا بھی تے ہر ایوان سر مور خور یا پلار سو گروان کلا کے لاس نہ نیو جاگے لڑا رن پریزی تنا لاٹ سی اراسی.
د کابل د خیرخانه او سیدونکو محمد ابراهیم ملایار هم له کوڅه ډبو سپو شکایت کوي او وایي کله چې خاریا دندې ته ځي یا که ماشومان ښوونځي یا سودا پسې ځي د سپو د ګواښ سره مخ وي. دی وایي اکثره ماشومان په رواني ډول د ویرې سره مخ شي چې بیا په خوب کې نارې او چغې وهي او ډېر خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو توپیر هم نشي کولای.
والله په دې سیمه کې خو اوس کوم د هر وخت نه اوس زمان ډېر زیات شوی ده، ځکه چې نور کلو کې به دا سپی مې دلته نیول، ښاروالۍ به راتلل، ځینې مې نیول وړل، به انتقالو به زیاتره ته به مواد اچول، هغوی به مردارول. مګر هم سږ کال کوم نوی پروګرام دوی ته نیولی چې د کوم واکسین کوي او بېرته یې خوشه کوي. مګر هم دا کار د مونږ نظر نه خو ځکه نه ده، ځکه چې ورځ په ورځ ډېرېږي او ستونزې سره مخ یو، شپې نه شو وتلی، ماښام نه شو وتلی. دیگر اکثره وخت کله چې دفتر د خونه ځو یا کله چې پوهنتون نه رخصتېږي ځو، نو د بلاک لاندې یو ساعت مونږ ځغلی، یو ساعت کده پورته منډې وهي تر څو د سپي نه خلاص شو او خپل کور ته ورسېږو.
همداراز د کارتې نو سیمې اوسېدونکې وحیده د خپل زوی کیسه چې لیوني سپي سهار وختي د فوټبال لوبې پر مهال داړلی و داسې راته کوي.
یو لښکر لیوني سپیانو بې حمله کړه، چبه کړی او هغه چبه کړه د بېچاره چرسو نالکانو وهلي و، ورشې چې کړو ده سپیانې وهلي، سپیانې لیر شوي نه و، یو دانه پکې لیوني او پخې ورته خوړل چې راغې کور ده چې پخې خوړلی چې دا همسایهګانو خو د ټول ویل چې دا خو لیوني سپیان خو لیوانیانې دا خو لیوانۍ کې. نور لاړو کې او کلینیکو، هلته په منډه لاړو، هغه ته مو وویل هغوی چې وکته په آسمان شیانو کې به دا ابلیسینا شفخانې ته بوځي. هغه نو بیا لاړو یو بل کلینیک مو ګرځه کې کې چې په دې کلینیک کې، هغه کلینیک ته چې لاړو هغوی وویل چې نه دلته خو نشته، د لاړ شي هغه ابلیسینا ته. موټر مو نیو ګو ګرمي یو رقم بیرو بار، خو په منډه بیا جګر خونی په منډه 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 بوځه هلته هلته هم شي بوته. هغوی چوکه ته ولاده مونږ واکسین خلاص شوی ده، خو دولتي د واکسین نه راځي. په کال کې که یو دفه راشي هغه هم دونه خلک راځي ورته چې توبه خلاصېږي. بیا لاړو ادرس یې راکړه چې لاړ شي شخصي کلینیک ده په هغه کې چمن حضوری کې. هلته زیاتی بیا نو همدغه الک بیچاره په خم ژوبله نور منډه بیا هم ټیکسي ونیول، همداسې په سختۍ لاړو هلته. هلته چې لاړو جګرخونه مو لویران پاتې شو، د لیوانۍ سپی خو دستي مونږ اسکل دستي خلک لیوانۍ کوي، بېخي نو جګرخونه شو. واکسین یې وکړه او 2 روپۍ مې ورکړه، ته درې دورې درې دفعې بیا راولې. بیا یو میاشت بعد هم بیا بود درې وارې واکسین ورته کو، تر اوسه پورې تشویش کو، نور تر څلوې ورځې پورې خو بېخي په تشویش هم دم ویلې ټول. یا ښځه به راغله ویلې به دا خو لیونۍ کېږي، دا خو بیا داسې کېږي. واکسین هم کړی مو بیا هم په زړه کې هر شی راتله چې خدای دا لیونۍ نه شي، شپې به ورته ناست چې دا به څنګه شي.
بلخوا د تهې مسکن اوسېدونکی یوسف ارغندابي د خپلې سیمې څخه د سپو د کمېدا خبرې کوي او دی وایي چې پخوا ډېر له ستونزو سره مخ ول. دوی به د شپې یا سهار وختي د کور څخه بیرون نه شو وتلی او د کوڅه یا کوڅه ډبو سپو له غږونو هم د شپې له خوا ډېر په تکلیف و. دا چې اوس یې په سیمه کې سپي کم شوي، هغه وایي
پخوا به دلته ډېر سپیان ول، مونږ به کورس ته چې لاړو بادم باغ ته ولاړو، دا سپیان به ډېر زیات ول، مونږ به تېنه په تکلیف و. خو ښاروالۍ راغله، اوس الحمدلله کم شوي دي، ښاروالۍ کار خپل کوي او اوس دونه ډېر نشته دي. اوس ټول جمع کړل، کم کم پاتې
یو شمیر کسان وایي د لیوني او کوڅه ډبه سپیو له منځه وړل اوږدمهاله کمپاین ته اړتیا لري. په کورونو کې ساتل کېدونکي سپي هم باید د احتیاط لپاره واکسین شي. دا چې نورې کومې ستونزې زېږولې دي، په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه اورو.
محمد شریف ما د نهمه نایه د یکتوت د کلي نه، بس ستونزه ډېر دي نو ماشومان ورنه ډارېږي، نو مرض پکې شته، نجس شی ده، نو سپی څه شی ده چې سړی وساتي؟ ویل می داد د دې جلوګیری شي باید د شهرداري لخوانه.
محمودین د کابل ولایت په غبان ولسوالۍ د خلدری د کلی اوسیدونکی ولا سپیان خو ډېر مشکلات کې خلق کړي دي چې اکثر خلق دي ولا غوښتنه خو همدا چې دغه سپیان باید د شاروالۍ خاص کا دوی ته څه هغه کې د ټول کې بړی کې او شکل سره مشکل حل.
نثار احمد یوسف زایما زد کابل لخر نظر می داد چې دا باید ټول شي شاروالۍ باید کارو کې دی په د بارکه پاک شي د خلکو د ډېر مزاحمت کوي.
درنو اوریدونکو دا چې د دې ستونزې لپاره حل لارې څه دي زموږ همکارې مریم توخی د کابل ښاروالۍ د تنظیف د رئیس ښاغلي احمد بهزاد غیاسی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
بلکه به داسې پوښتنه مطرح کړو یاستب چې ولې په دې وروستیو کې دغه کوڅه ډب سپي زیات شوي دي.
د سپي په کابل ښار کې مونږ ګورو د ډېر وخت نه په کابل ښار کې موجود ده او د دې نفوس ممکن تر یو حده پورې ډېر شوی زیات شوی خو دومره ډېر نه ده چې یو جدي مشکل ښاریانو ته پیدا شي. بعضې ساحاتو کې لږ مشکل خلکو ته پیدا شوی ده خو مونږ دې لپاره ډېر ښه برنامه لرو چې انشاءالله
تاسو په همدغه برنامه په همدغه فعالیتونه غږیږو چې کوم فعالیتونه او کومې برنامې لرئ چې البته دغو کوڅه ډبو سپیو تعداد کم تر شي.
لومړی بخش کې زموږ د پروګرام چې موږ شروع کړی ده په کابل ښاروالۍ کې دوه بخش لري او دا یو ډېره جامع برنامه ده چې انشاءالله د سپی چې په کابل ښار کې د دې مشکل به انشاءالله حل کیږي. په لومړی برخه کې ټول سپیان چې په کابل ښار کې په ټولو نواحي کې مونږ چې ګورو هغه ټول واکسین کیږي او واکسین په دې منظور کیږي چې د لیونی سپی مرض چې ورته ریبیز وای هغه مونږ غواړو چې مخکې د دې هغه چین چې دا پات په کابل ښار کې لمنځه وړل شي او د دې نه پس انشاءالله یو بل برنامه لرو چې د ټول سپیان په کابل ښار کې اقیم سازی کیږي او چې د دې تولید مثال ونشي او د دې نفوس باید په کابل ښار کې مدیریت لاندې راشي.
دغه برنامه شروع شوې دي کنه؟
د واکسین برنامه شروع شوې ده په تقریبا 15 ناحیو کې تر اوسه پورې مونږ لسر سپیان مونږ واکسین کړی ده او ان شاء الله دا برنامه ادامه لري او تر څو چې اخرین سپی په کابل ښار کې مونږ ټول واکسین کوو چې دا ملیونی سپی مرز باید له کابل ښار نه لری شي چې محمدنان باید په دې مشکل کې اخته نشي.
ځینې دوستان سره موږ مرکه درلو د غیاسی صاحب خو به ویل چې په خو داسې خبره وا چې سپیانو ته په زهر ککړې غوښه ورکولې هغه به لمین زوړل او دغه به کمیدل خو اوس واکسین کیږي او بیرته خوشی کیږي دا به څنګه کنټرول شي؟
خو تاسو خو نقطې ته اشاره وکړو چې مخکې ډېر یو غیر انساني او غیر اسلامي کار به کېدل سپیانو سره چې دوی ته زهر ورته ورکول کېدل او دا محیط زیست سره یو ډېره غټه صدمه واردوي ځکه چې دا سپی چې کله مړ کیږي دا د دې د وجود چې له منځه ځي د دې زهر چې په وجود کې باقي ده ځي او د اوبو ځمکه چې دا هغه کې به مکس کیږي او خلکو ته ډېره یو غټه مشکل جوړي. نو ځکه مونږ دغه کار بند کړی ده غیر انساني او غیر اسلامي کار ده بند شوی ده اوس او ان شاء الله دا پروسه چې مونږ شروع کړی ده دغه مشکل به ان شاء الله تر یو ډېر حد پورې حل کیږي.
غسی صاحب دغه د سپیانو ډیروالی د کثافاتو ډیروالی سره څومره رابطه لري؟
د کثافاتو ډیروالی او سپیانو ډیروالی یو مستقیم ارتباط لري او دغه عمل باعث شوی ده چې مونږ تر یو ډېر حد پورې سپیان په کابل ښار کې ګورو.
غسی صاحب رزو ارسته پښتن ته چې اوس د خیر سره په هیواد څومره ډاډ ورکوي چې دغه سپیانو ک بیخي لمینځنځي اقلا هغه تعداد خو به راکمیږي که څنګه؟
خب مونږ یو دوه نقطې ته زه غواړم چې مخکې اشاره وکړم چې هموطنانو همکاري تر څو چې مونږ سره نوی مونږ دغه مشکل حلول نه شي. لومړی د کثافات مدیریت په بخش کې باید خلک مونږ سره همکاري وکړي ډېر جدي همکاري وکړي او بل برخه یې دغه ده چې خلک باید خپل رفتار یو اندازه تغییر ورکړي. په کابل ښار کې یو بده خبره رواج ده چې په هر ځای کې چې سپیان لیدل کېږي ماشومان ورته په ډبرو باندې وهي راځي او ډیر مزایمت د سپین ته برابرۍ او دغه عمل باعث کیږي چې د سپین راسي او خلک ته مزایمت ایجاد وکړي. او زه کابل خاریان ته دغه پیغام لرم چې د برنامه چې موږ شروع کړې ده ډیر یو جامع برنامه ده، یو ډیر علمی برنامه ده، او ان شاء الله چې زر تر زر زموږ کوشش به دغه وي چې د سپیانو مازله په کابل خار کې باید حل سي او دغه نفوس او د لیونی سپی مرض باید له کابل خار نه باید لری سي، چې تر څو مونږ دغه غټه مشکل په کابل خار کې لمړی مونږ حل وکړو ان شاء الله دغه مازله به په کابل خار کې زر تر زر حل کیږي او دغه د کابل خار ولې د ډیر مهمه پروژو پلس کې راځي.
ګران اوریدونکو، دا و د دیونی د کور کلی د خبرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواګوریتونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. ساکل کاندیدانم دومره ډیر دي لکه د پسرلی مړزان چې له هرې پولې به دوه درې الوزي، چې ډیری فیسبوکی دي او څې مافیایي د ملات رښتینی استازي او ښه کاندیدانم شته. خو په دومره ډیرو کې به د ښو او بدو توپیر سړی څنګه کوي؟ د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
اوس پامو کې ګډ وډو خبرونو ته، نتا خان
سبا ګل ترګمۍ
او منفق ګل منفق
حکومت د حکومت برطرف کړی وزیر بیرته مقرر کړ.
د کابل سیند ژبه داسې وچه شوي لکه د کابل د ترافیکانو شونډې.
د ځینو کاندیدانو نوم لا په پنسل لیکل شوی نه دی، خو چمونه د وکیلانو کوي.
عام خلک وای سوله کیږي، خود سوله بندر وای نه کیږي. د خبرونو توصیل.
حکومت د حکومت برطرف کړی وزیر بیرته مقرر کړ. بی خبر آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله حکومت خفه او ځان حکومت نور تخکاری، ځکه چې برطرف کړی وزیر نیم حکومت بیرته مقرر او د میلیونونو قرارداد پرې لاسلیک کړ. خبر زیاتوي چې تر اوسه ډېر داسې د مقرری او برطرفۍ مثالونه شته چې نیم حکومت منی او نیم یې نه منی، او له همدې عمله اوس د هیچا هم له حکومته سترګه نه سوزي، لا چې رایم نه پریوهي. کنه نیم حکومت ځان خوار خوار خي او نیم لوکس لوکس د غنمو او باقلیو ګډولادنو.
د کابل سیند ژبه داسې وچه شوې ده لکه د کابل د ترافیکانو شونډې. در په در آژانس خبر راکوي چې اوس نو کابل سیند د پوډریانو لپاره سم کشمیر دی، او له همدې عمله ډله ډله ورکوزیږي او عیشونه پکې کوي، لکه د کابل ښار په څلور لارو او واټونو ولاړ ترافیکان یې چې په وچو شونډو او ګردونو او دودونو کې کوي. د ډرایور او کراچیوان هر لور چې جیب ته اچوي دومره خوند ورکوي لکه بخارا چې ویني. کارپوهان باور لري چې هیڅکله به هم نه د کابل خر سین جبلم دشی او نه به هم د پوډریانو روز بویته اورک شي.
د زینو کاندیدانو نوم په پنسل لیکل شوی نه دی، خو چمونه د وکیلانو کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې اوس له وکالت هم د پیسو پیدا کولو ځان خودلو، خېټه او څټغټولو او اخوا داخوا اړیکو ټینګولو وسیله جوړه شوې ده. نو ځکه هر سړی کوشش کوي چې دغو نعمتونو ته له همدې لارې ځان ورسوي او بیا لس کاله هم نه د خپل ولایت نوم یاد کړي او نه هم د رای ورکوونکو، ځکه چې دغه ته نه خوشي وي او نه هم ورته اهمیت لري، اله خپل خپلوان مقرر او بهر ته ولیږي.
ام خلک وایي سوله کیږي خو د سولې بانډار وایي نه کیږي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د سولې د بانډار او بانډاریانو کار په جنګ کې جوړ دی او خپل آسونه هم په جنګ کې چاغوي، مانا په لکونو لکونو ماشونه د همدغې سولې په نامه اخلي. نو که سوله راشي دوی به له هر څه خلاص شي. له همدې امله د سولې بانډار او بانډاریان وایي چې سوله نه راځي او په دې شرایطو چې رام نه شي ښه ده. کارپوهان وایي چې د سولې د بانډار او بانډاریانو اصلي کار همدا دی چې د سولې د راتلو مخې ته غټ غټ کاڼي ور وغورځوي او خپل ډالري د سولې بنډار دایمي کړي. خبرونه خلاص.
فیسبوک چې راووت نو ډېر کارونه یې کې وران کړل، ډېرې آسان هم کړل، لکه داسې
کوي.
تو دا یو صفت
خلالا.
بل صفت دا دے چې په سپیره بوره کې خوشی کې دا ځان مړی
بلا ته مړوي زه دې مړ کړم.
ته غلی شه، لکه د ترو مجمه مې په خبرو کې رالویږي.
خلالا خبره دې کوه، تا ویل چې په سپیره بوره کې ځان مړوي.
او خیر وسی، بل صفت دا دے چې له کټو مستو یې چارک کوچوزی دومره یې شیدې غوړې دي، او له دې ټولو صفتونو علاوه یو بل ښه صفت دا دے چې خوسی نه مري.
دا خو پر رښتیا هم ډېر او ښه صفتونه لري لالا.
دروغ وایي، داسې لغتې وهي چې څوک ور نږدې کېدای نه سي.
دا بیا څنګه بونګېږي؟
ځه کیسه دې کوه.
نو چې داسې دا کندل لالا خرڅه یې نه کي، کلکه یې وساته.
نه میرګله، ما یو بل چورت وهلی دی.
څه چورت لالا؟
دا چورت مې وهلی دی چې دا به خرڅه کړم او یو سو روپۍ به نور هم ورسره یوځای کړم. ښه زراعتي غوا به پې واخلم، د دې به هم ساعت ورسره تېر وي.
څه ساعت به مې ورسره تېر وي؟
ښځې پیای به یې، لوسې به یې، منداړو مې وهي، دا ټول د ساتیري کارونه دي.
صحیح ده، خو بیا دغه د ساتیري کارونه ته پخپله کوه.
نو امیرګله اوس دا ووایه چې فیسبوک لرې او که نه؟
هو لالا دوه لرم.
ای شاباس، چې فیسبوک لري نو داسې به وکړي چې یو څو به مې د غوا عکسونه واخلي، خو ښه ښایسته عکسونه، او بیا به یې په عکسونو کې غټه او نوره هم ښایسته کړي. وایي داسې هم کېدای شي، نو د عکسونه به ټول په فیسبوک کې واچوي، لاندې به یې صفتونه ورته ولیکي، او د ما د ټلیفون نمره به هم پکې اعلان کړي. چا راته وویل چې اوس خلک غواوې، خرې او مېږې، وزې ټول په فیسبوک کې خرڅوي. لکه چې قیامت نږدې شوی. خدای ورستی
که دغسې وي، هغه د ډیران اعلان هم پکې واچوه، ټوله د کلا مخه یې نیولې ده.
ډیران به نه خوروي ښځې، چې ټول برکت په همدې ډیران کې دی.
ملامت نه یې نو، په همدغه ډیران لوی سوی یې.
وس دا هم اوري
ا د دغه دی خزی جامې دی وګوره چې خوخی دی او کنه
لکومه زای دی خسی دی
ته خو یو زلو وګوره چې خوخی دی او کنه
خریخ ته وای چې لکوم زای نه دی خسی دی
خوخی دی شو او کنه
ته ما خوخه څکې لومړی دا وای چې چیرته دی خسی دی
په منډه یې کې مې واخیستی
په بلای و هم لمخه می چپاوا څنګه ته به درته وګرځوم
ولی خوخی دی نه دی
نه زه اوس خدای دومره خواره کړم چې په دومره سنترونو کې د منډې جامې واغوندم
ګوره خزی کبر مکه وا خدای مکه چې د مړو جامو ته احتیاج نشو هغه دی خې خسته جامې دی
چې نشي خسته می اخله ما خو نه مجبور کړی
خزی ته دغه بل ول ولا اخله
په بلای و هم بل دی ورکشي لاله جامو سره
ته خو یو زل ول ولا
می دی سنتر به څلور زره او اته سبا افغانۍ هر وخت ما سره دغه سی ټوکی کې ما ویل چې دا مې ولې خوښی سوې
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستونکې وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ هیله زرمتی او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسې نو د پوسبکسونو شمیرې مو داتی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio